السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ورې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل هغه اداره رد کړ چې ګواکې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. په پیل کې خبرونه. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل سوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر مړ سو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق. خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو. دی ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي. خو قری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بې اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل سوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ سوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یو چاودنه کې ووژل سول. په خوست ولایت کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل سوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته سي. د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمن د فوټبال سیالۍ شروع شوه. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غفتي ورزشکاران په دغه کې پیدا کوش او په دوهم قدم کې مونږه څنګه وکړ شو چې د نشي تو کو سره مبارزه او کو څنګه د ځوانانو ترمن مونږه یو ولې رامنځته کو. هله مداد چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي.
سیاسي رادیو ته ورجست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت په سلو کې 40 اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانۍ په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 25 پروژې پیل سوي دي. ښاغلی احمدي وویل چې دغه پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا نغړې شکایت کړې و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پد روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکو له برښنا څخه به برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي خو له ولادیمیر پوتین سره ډیر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبري کړې دي. په پام کې و ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ سو. دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو 40 ولسمشر وو. د د دمړینې خبر د د کورنۍ په یو اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ دبلیو بوش چې له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کاله پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 او 10 دقیقو سا ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. دا هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10 یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده. د ازادي راډیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې واړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله مریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14 د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته یې د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه، خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اګست په 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9 جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید هغوی بلې قارې ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان پلاوي ته د غونډې د نورو ګډون کوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی وه.
پر روانو حالاتو د کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصری خپرې کړي دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کوي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډيږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلي چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې، او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تشچاری آسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې دغه قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
تاسی ازادی رادیو تواجی است دی خبرونی دیر برخه دی موسیقی پروگرام تا زنگره سویده. اوس ورزو نورستان ولایت ته. په نورستان کې 125 تنه د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه فارغ شول. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي دي چې تر دې وروسته به کولی سي چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوریدلی سي.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نورستان ډېرې اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دزده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري دپاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزګان میاشت نه د اقرب تر میاشتې پورې په شپږ حرفو کې 150 نفره روزلي دي چې په هغه کې 40 نفره ترمیم موټر کې دي او 40 نفر هم کندن کاری کې، 10 نفر هم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفر هم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفر خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,221,262 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه د پیسې ورکړه شوی.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مرستې په همکارۍ د تقریبا 200 کسان نور هم د وشپا خورو کې روز او سیستم عملا نوې هغه زده کړې جریان لري او په دغه نیزورات مې کې ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شاو فارغ بسي. چې کال کې هم سلام سره ډاکار مرستې همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر خو یو برخه کې کې هم چنان موږ خپل دې کارو کوم نه شروع او ریاست دې وزارت په همکاري باندې له 400 زیات کسانو ته په مختلفو ولسوالۍ او مرکز کې دې عمل شه پنیر دې پنیر او مستقل د کو پلان ته کړی دی.
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغ شوې ده. وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړي د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزی هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم ښه و، مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی و، مدیر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخیستی دی. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکاری کسب زده کړی. وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې دغه کندنکاری په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړې کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور داسې اوسه پورې مونږ ته کار زمینه نه ده مساعد شوې، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقی ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړي او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.